السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې، سروې او جمهوریت هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې تیز موبایل انټرنیټ پرانیزي. پولیس وایي د ناموسي وجنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني د وجنې په تړاو یې یو تن انیولی. او د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وای ډیر زربه په قبایلی ضلعو کې ولستا د 3G او 4G پرامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د خیبر پختونخوا د حکومت بیان اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې کار پیل نن له میرانشاه څخه کوي.
د دغ 3G 4G چې کومه مین ارتداد هغه خو مدرسي الته مونږ په میرانشاه کې کوو. هغه نه بعد چې کم ډسټرکټ دی چې فارسټر سره وو د مونږ چې کم پلاننګ دی هغه مطابق چې مونږ ځو نو په هغه کې به انشاءالله مونږ د دغه ارتداد کوو.
اجمل وزیر ویل په ځینو سیمو کې د دې لپاره تیارې شوي دي او په ځینو سیمو کې لا هم کار پرې روان دی او ډېر زر به اثر ته ورسیږي. قبایلي ضلع د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې خو د ځایي خلکو په وینا لا هم هغه بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې لکه د صوبې نورې ضلع چې لري. پولیس وایي د ناموسي وجنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني په وجنه تورن یو کس نیولې دی. یو 30 کلن افضل کوهستاني د مارچ په 6 نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو وژل شو. د ایبټ آباد د پولیسو مشر عباس مجید پرون ویل د کوهستاني د وجنې په شک کې د هغه 30 کلن وراره فیض الرحمان نیولې او د هغه پر ضد یې د قتل مقدمه درج کړې ده. افضل کوهستاني په کال 2012 کې هغه وخت نومومند کله چې د خپلې کورنۍ د سلورو خزو رشتہ دارو او خپلو دوو ورونو د وجنې په پرزد اواز پورته کړ او دغه معاملې د پاکستان تر سپریم کورټ رسولې و. دغه کسان د وی ویډیو د خریدون ورسته د جرګې په وینا د غیرت په نوم وجل شوی وو. چارواکي وایي چې د خیبر قبایلی ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلې دي. دا ناروغي د یو خاص رقم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په وجود ورسره دانې راخیږي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي دوی د تیر کال د پای پورې په لواړګي، جمرود او باړه کې د لشمینیا له 2000 نه د ډیر ناروغانو علاج کړی او په روان کال کې تر اوسه 1300 ناروغان رجسټر شوي دي. په دې اړه د خیبر د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر محمد ایوب وای
دوه ډیر زره چې کوم دي دا مونږ ټریټ کړی دي، دوی لم علاج کړی دا جراثیم چې کوم دي دا وایرس چې کوم دي دا پکې مونږ ختم کړی دي، خو دا مونږ نشو ختمولی. سپیشلی دا کوم مشومان جنکې چې سباله ودونه دي لپاره ما ټری کړی دا چې کمپلیکس هسپتال کې کوم پلاستیک سرجری ول دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي د جنکو چې سباله په ودونو یا کوژدنو کې مساله نه.
ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو هسپتالونو کې د ناروغۍ د علاج لپاره ضروری داروګان نشته چې لکه بلې دوی اندېښمن دي. چارواکي وایي چې د رنس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره په ولس کې د پوهې کمپاین هم اپیل کړی دی. تاسو مشال راډیو ته وګورئ. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد امریکایي پلاوی مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15 اپل شوی و چې د جمعې په ورځ په وقفه چې د جمعې په ورځ په کې وقفه راغلی و. د طالبانو او امریکایي حکومت د استازو ترمن د خبرو د دې 15 دور تفصیل رسنیو سره نه دی شریک شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه دی منلي. خو د ارګ ویان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې زلمی خلیزاد په منظم ډول د طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو تفصیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د خزو پر نړیواله ورځ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړی پام هغو خزو خبريالانو کیسونو ته واړه و چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بند دي. نیویارک میشتې ادارې سی پی جی په یو لیکنه کې تیر ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بند کړل شوو 251 خبريالانو کې 3 خزې دي. په دغو کې یوازې یو د ترکی خبرياله او هنرمند زهرا دوغان تیر میاشت ریاست خلاف په تور د خپل سزا د پوره کېدو وروسته خوشی شوی دا. په ترکی کې تر ټولو زیات خبريالان په جیلونو کې دي. په آتش پیتو بندي خبريالانو کې سوارلس خزي په ترکی کې قید دي. په چین کې اوه خزي خبريالان په قید دي. په دغو کې دریو د چین په سنکیان کې د اوغور مسلمانانو د سیمینا په کډه کولو راپور ورکړی وو. په سعودي عرب کې سلور خزي خبريالان په قید کې دي. د سلور وانو په سعودي عرب کې د خزو د ډرایوینګ په بندیز د حکومت په فیصله تنقید کړی وو. د الجزائر په پلازمینه کې لسکو نظر کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شلکلنۍ او واکمنۍ پر ضد مظاهره پیل کړې دي. ویل کېږي چې په سرخار الجزائر کې پرونی مظاهرې تر ډېره پرم نه وي، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرچیانو د خورېدو لپاره اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ او هغه لار چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته تللې هم بند کړه. د الجزائر د سرکاري ټلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د سامانونو د لوټلو او بریدونو په تور نیولې دي. او بل خبر د کرکټ، د پاکستان شل اوریزه سیالو پی ایس ایل کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي. دا د ټورنمنټ لومړۍ لوبه ده چې په پاکستان کې کیږي. د پی ایس ایل فائنل به د مارچ په 18 په کراچۍ کې وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ غسل کیږي او په 1.89 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ غسل کیږي او په 1.23 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ غسل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. د متحد عرب امارات درهم په 2.50 روپۍ غسل کیږي او په 2.80 روپۍ خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 6.50 روپۍ غسل کیږي او په 6.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ دا خیبر پختونخوا حکومت په ټولو قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستلو فیصله کړې ده. د قبایلی سیمو اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کړی دی. خو وايي
مونږ ته د بجلی غوندې انټرنیټ او موبایل نه راکوي، بلکې صحیح سیستم صحیح ټاور ولاګوي چې خلکو ته چې کوم ضرورت دي د ټلیفون یا د رابطې چې دا پوره شي.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت څنګوای په لوړګي جمرود او باډه کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. معلومات درکو. د جینکو تعلیم او حقوقو مبارز ضیاءالدین یوسفزی وايي پښتانه باید خپل میرمنې هم له ځان سره ملګری کړي.
خپل وطن ته خپل خلکو ته دا خبره ما ډېر ځل وکړه او بیا به هم کومه چېرته داسې کېدی یاره یو مرغۍ چې د هغې یو څانګ یو بل څانګې نه اغنشي الوتی.
ونی زخ پرونه سروې کې به د پښتنې مدني فعالې او د نفسیاتي ناروغو ماهرې ډاکټرې فوزیه خان سره خبرې واورې.
عزت ورکول ضروری ده که تاسو اختلاف اون له چا سره که تاسو خپل خپل خوښې نشوم په سوشل میډیا باندې لیکل غواړي نو بل څه هم دی علاوه د هغه هم څه به لیکیا.
دویمه ونی زخ پرونه جمهوریت هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
د خیبر پختونخوا حکومت وای پټولو قبایلی ضلع کې د موبایل انټرنیټ پرانستلو فیصله کړې ده. د حکومت ویان وای د ځایی خلکو غوښتنه دا دوی ورپوره کوي. د قبایلی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي وای که حکومت دا ژمنه پوره کړه نو د دې سیمو لولس او په ځانګړې توګه له زده کوونکو سره به ډېره مرسته وشي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای ډیر زر به په ټولو قبایلی ضلعو کې ولسته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر بیگا مشال رادیو ته ویل چې حکومت پریکړه کړې ده او نوبت په نوبت به د ځانګړو غونډو پر مهال د دې اسانتیاو پرانیسته کوي.
خاص کر موږ ځوانانو دا د لوی ډیماندو د ټرایبل ډیسټریکټس چپای پونتا دا 3G 4G نو د دې د 3G 4G چې کومه مین ارتدادا هغه خو مترسي التا مونږ په میران شا کې کو اته نه بچ کم کم ډیسټریکټ دی چې فورستر سر وو د مونږ چې کم پلانینګ دی اته مطابق چې مونږ سو په اړه کې به ان شاء الله مونږ د رښتیا کو.
اجمل وزیر ویل په ځینې سیمو کې د دې لپاره تیاری سوې ده او په ځینې سیمو کې کار پر روان دی او ډیر زر به سرته ورسیږي. د قبایلی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي وای حکومت چې د دې سیمو له ولس سره کوم ژمنې کړې دي باید هغه ټولې پوره کړي. ځای خبریال احسان داوړ مشال رادیو ته وویل د قبایلی ضلعو خلک دې ته ډېر لیواله دي خو د ده په وینا حکومت باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
ځوانان دلته په دې باندې ډېر زیات خوشحال دي. مونږ ډېر زیات انتظار لرو او د حکومت نه مونږ دا تمه هم لرو چې مونږ ته د بجلی غوندې انټرنیټ او موبایل نه راکوي بلکې صحیح سیستم صحیح ټاور ولاګوي چې خلکو ته چې کوم ضرورت دي د ټلیفون یا د رابطې چې دا پوره شي.
د قبایلی سیمو پر حالاتو بل نظر لرونکی او لیکوال شمس مومند وای حکومت د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته هلته هغه سی کارونه نه دي کړي لکه څنګه چې په کار و. د ویل د موبایل انټرنیټ ورکولو پریکړه د ستاینې وړ ده خو چې یوازې بیان پاتې نه سي بلکې عملي سي.
د قبایلی سیمو په بهر ملکونو کې څوک مزدوریانی کوي څوک نوکریانی کوي څوک د تعلیم لپاره بهر ته تللی دي. د نن سبا د کمیونیکیشن د ټولو نه ارزانه ذریعه ده او هغې باندې پابندي هغوی ته ډېر زیات مشکلات جوړوي.
شمس مومند وویل په قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ ورکړه به د دې سیمو ځوانانو ته په ځانګړې توګه ګټه ورسوي.
بل طرف ته د دغه سیمو چې کوم طالب علمان دي هغوی د دې په ذریعه باندې خپل ریسرچ کوي د خپل جابونه ځان ته لټوي نوکاریانې ځان ته لټوي په دنیا سره خپل رابطې کوي د مختلف یونیورسټو کې ځان ته سکالرشپ لټوي د دغه ټولو سهولتونو نه قبایلي ځوانان تر اوسه پورې محروم دي.
قبایلی ضلع د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي خو د ځایی خلکو په وینا لا هم هغه سي بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوی لکه څنګه چې د صوبې نورې ضلع لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې ویلي چې هلته په لوړګي جمرود او باړه کې د لیشمینیا ناروغي ډیره زیاته شوې. دوی وایي تیر کال اخیره پورې د لیشمینیا څخه د پاسه 1300 متاثره شوي کسان رجسټر کړي او روان کال کې هم مخ په خورېدو ده. دا چې د مخنیوي لپاره حکومت څه ډول قانونه پورته کړي دي او ځایي خلک یې څومره اغېزمن کړي دي نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فراد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
ډاکټران وایي دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي ماشومان او مېرمنې په ګڼ شمېر کې متاثره کړي. په مخ او لاسونو یې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد ایوب مشال ریډیو ته وایي 2013 اخیر پورې د لشمینیا څخه د پاسه 2300 متاثره شوي کسان رجسټر کړي او دا غوی علاج یې کړی خو په دې روان کال کې هم دغه ناروغي نور خوره شو.
دوه ډیر زره چې کوم دي د مونږ ټریټ کړي دي دوی لم علاج کړي دا جراثیم چې کوم دي دا وایرس چې کوم دي دا پکې مونږ ختم کړي دي خو داغ مونږ نشو ختمولي. سپیشلی دا کوم ماشومان جنکه چې سباله ودونه دي د پر ماټری کړي دا چې کمپلیکس هسپتال کې کوم پلاستیک سرجری ول دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي د جنکو چې سباله په ودونه یا کوښدنو کې مسله نه نور روان دي. لکه زموږ سره په ډوګر هسپتال کې تقریبا په یونیم میاش کې یا دوه میاشتې کې اتل سوا مونږ نوٹ کړی دي او داسې په جمرود کې ډیر دي ابل ورزم په علي مسجد کې یو کیمپ لګولې په هغه کې په یو ورځ باندې مونږ 200 تنان یا سلندې کوتل حالات بوره دي داسې د شلمن بوره دي.
ډاکټر محمد ایوب وای د خیبر وګړو لپاره کار دا چې د احتیاطي تدابیر په ذریعہ د ماشونه ځانونه بچ وساتي.
سپری دا پکار د جخل جال استعمال کی دا موسکیټو ریپلنټ چې کم استعمال کی جدا کم دا پزان باندې لګی دا یو کور کې دا تا کونه یا جمعات کونج یا اخوا دی خو دا پکار د چ صفایانی وشنو دی کی دوی خپل بچ بیا نشي اچولې.
د خیبر اوسیدونکو شانواز اپریدی وای دوی لشمین یا ناروغي ډیر اندېخمن کړي او باید د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه پورته کړل شي.
بدخکاری دا غم پاتې کیږي ډیر بدم لیدې شي بل دې په تکلیف کی وي بل ډیر ستونزي ورته خلک ډیر پازاب وي تینا انجکشن دی له پکار وي دا غو اکثر کمې نو مقدس په غټه ساته د حکومت خواله علاج ساته نشته پروګرام نشته خو مخیر زراعت روړي خلک ډیر پریشان دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی به د ځای ولس لپاره حجره په حجره د لشمین یا د ماشینه د بشکې دو د گاهې مهمونو تابع وکړي او میډیکل کیمپونه به هم ولګوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو بخنه واړه ما د دې رپورت په سر کې تاسو ویل د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې ویلي چې دوی تیر کال اخیره پورې د لشمینیا سده پاسه 23,000 متاثره شوي کسان رجسټر کړي دي نو دا 23,000 چې کم شمېر دی دغه سم دی نه چې 2,000 مننه درنه کوو او راځي چې د مشال ریډیو بل رپورت ته ورشو. د کورمې په علي شیرزو کې د کیسه خېلو علاقه داسې ده چېرته چې لس ورځو راهیسې د واورې ورېدو له امله لارې تړل شوې دي. ځایي اوسېدونکو وایي حکومت دې په دغه لړ کې زر تر زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې ژوند یې ورنه سخت متاثره شوی دی. بلخوا چارواکي وایي د سیمې لارې د خلاصولو لپاره دوی هلې ځلې روانې کړې دي. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې دی.
د کورمې په الشرزو کې د زیاتې واورې له امله لس ورځې وړاندې تړل شوې د کیساخېلو مرکزی لارې لا هم نه دي پرانستل شوې. د وام کلی محمد صدیق وایي د کیساخېلو مرکزی لارې چې یو لسیمې په نیکه زیارت بلا په مرغان او دریمه د اورګزو په ډبوري تلې دي تر 3 فوټو واوره تر کېدو وروسته تړل شوې چې ځایي خلکو د خلاصېدو کوششونه وکړل خو ناکام شول.
یو پیتاول شرزای دی سری علي شرزای نو تقریبا د کې ډېر په سوبونو کلی دي 27 کلی خو صرف کیسه خلو کې مت خپل شمار معلومات د کیسه خل نه خبرې کوم تقریبا انداسه به مر مخیل کې مسر خل کې بوي نو د دې ټول کم سي کم 40,000 ابدي لري دی نه بالکل مر رخي جن کرا وخي چې زوري مې ټول ونه جنگلات لري ټول روډ په ونه کې جنگلات کې غره کې لار دي نه وجه نه دی نه وره ولي کې نه کبي هغه کم سي کم لګه کام شي غو مر یخ په تغمن نه انسان نه ګاډي نشي لکه بلکې زموږ سه ګوډي دي څنګه چې تلو مقابله کوي خو هغه ګوډي ور کې انکار کړي او کې نشي دی.
د فروري په 28 په سیمه کې د باورو لړۍ شروع شي وا چې لکبل د کیساخېلو سیدونکو د لارو بندېدو له دغه صورتحال سره مخامخ شوې دي. ځایي سیدونکو زید شاه وايي حکومت د ور سره د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي ځکه چې له کورونو نشي وتلی او په سختو مشکلاتو کې دي.
روډونه ټول باندې اولیاري باندې مزال متډیر جوړ تکلیف ته مو بازار ته لوړ شو. حکومت نه دایمو وخت دی چې پیل پور دغه تا بولډوزر وی ابل سیستم دوه کی ځکه چې د روډ خپل هر سہولت شته اداره شته نو دا ووري د موږ سپو کی د روډ درته خالی کړش.
بلخوا د سیمه مرسیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر وای د کیساخېلو لارې د خلاصول لپاره دوی هلی ځلې پیل کړي خو دا کار ورته په سمدستي حل کې دل مشکل ښکاري ځکه چې هغه لری پرتا یو غرایزه سیمه ده او هلته ووري د لری کول لپاره غټ گاډي نشي ورتللې.
تموم ډېر مشینری مو کړی دا تحلیلدار مو سره تلو په خپل سیکنډ اف ڈی ایم نه دا زمو ټیک شو دا هغه کسانو سره مو کړی دی بل مو په پرایوټ مو تا کو لګی یو ای ڈی سی صاحب په ستا باندې بر په پرچینر نه حالت مونږه والے مونږه وته فکس کړو ایمیډیټلی ته باندې مونږه لګی یو ټیک شو خو ټوګه ډېر هیوی سنو فال شوی دی ایت ویل ټیک ټایم کنه بل هغه اکسسیبিলিটি
په کورما کې لاتیرو سورزو دومره واوره شوي چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوي بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتې دي چې له امله سخت ځاني زیان اوریدلی دی. معلوماتو تر مخه هلته د کورونو چتونه د را پریوتو په پیښو کې تر اوسه تر 25 زیات تنان مړه او ژوبل شوي دي. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د
باجوړ مقامی انتظامی په ولسی خلکو د کېدونکو پیرو او بیګار د ختمولو اعلان کړی دی. ولسی خلکو د حکومت هغه ګام ستایلی او وایي چې په د اعلان سره دوی د لوی تکلیف نه خلاص شو، خو د مامون تحصیل ځینې خلک وایي په مکمله توګه نه دي ختم شوي. په باجوړ کې د تیرو لسو کلونو راهیسې په ولسی وګړو د پیرو او بیګارونو له امله د ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل ظفر خان راکوي.
د باجوړ انتظامی چارواکي وای په هغه ضلع کې د تیرو لسو کلونو راهسې پر ولس کېدونکي پیرې او بیګارونه یې ختم کړي دي. د باجوړ واړه مامون، لوی مامون، چارمنګ او یو شمېر نورو ځایونو کې له اګست 2008 زیږیز کال راهسې په ولسی خلکو د سرکاري ودانیو، چاوڼیو، سړکونو، سکولونو او د کلو پیرې یا څوکیداری کېدلې، او کله کله به له ځایي خلکو جبري مشقت اخیستل کېدو چې په سیمه ییزه اصطلاح کې ورته بیګار ویل کېږي. خو روانه میاشت ضلعي انتظامیه په سیمه کې د امن ترخه کېدو وروسته د پیرو او بیګار د ختمولو اعلان وکړ. د باجوړ ډیپټی کمشنر د مارچ په 1 مشال رډیو ته ویل پیرې د لند وخت لپاره خلکو په رضاکارانه توګه کولې.
دلته ډیره زیاته دهشتګردي او حالات ډیر ګډوډ وو. څنګه په هر یو ذمہ دار کمیونټي کې چې کلا آرمی اپریشن کوي یا لیوی یا ټیکسی کوي، نو چونکې اخو د یو بل علاقې نه راغلي د خلکو والنټیر لیکن کې دا یو مسله راغله په ټولو باندې حکومت دیو مامل کوله په ملکانانو په خلکو په ټولو به کوله. نو دغه موږ سره د ملګری کوله چې د حکومت معاونت پکې کو کور کمانډر سره کوم دا خبره کړل کړو ایمیډیټلی هغه دا خبره ټاپ کړه و نو فورسفول
ځای خلکو د حکومت د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د مامون دو یو تن د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویل له بیګار او پیرو ډیری خلک په تکلیف ول. هغه وایي د پیرې لپاره به هر کور یو زلمی په کور کې پاتې کوو، او که څوک به د ګټې وټې لپاره له باجوړه بهر لاړل نو بیا به د پیرې لپاره هر میاشت پیسې استولې.
نو دیا خوشاله دي دا خو یو دي مصیبت وکنه د مواري مورګه کنه پیره خو ما پیره ولا کنه بس د شپې نو سهار پورې بس دا پیره نو کلی پیره مو سړک کم پیره و پنځه پات کوم سره کوي ټول پیره لکه دا کېږي کنه دا بیګار نګار خو ځان خبر ده کنه بیګار خو دې ځنه لګا جبري مشقت خو دې ځنه راځي کنه دا په فطر
بل خو دا واړه مامون خلک بیا وای پیره په مکمله توګه نه دي ختم شوی، او د دوی پسمو کې اوس هم په خلکو یا خو پیری کیږي او یا ور د هغې لپاره هر میاشت پیسې اخیستل کیږي. د مامون د یو تن د نوم او غږ نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 مشال رډیو ته ویل بدن کوټ سرکاري ودانۍ یا پوځي چاوڼۍ ته د پیرې په مت کې د تڼۍ، عمري، ازرنا او بدانو ډبر او نورو خوښ خلکو څخه لا هم هر میاشت له هر کور 450 روپۍ اخیستل کیږي چې زیاتره خلک یې وس نه لري. خو ډیپټی کمشنر عثمان مسعود داردوي او زیاتوي چې د باجوړ په هر سیمه کې پیرې ختمې کړي دي. باجوړ څه کم یو لس لک آبادی لري. په هغه ضلع کې 8 تحصیلونه دي چې د ماموندو، ناوګۍ او چارمنګ هغه یې د ترهګرۍ ضد جګړې په محل له بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په دوران کې سخت اغیزمن شوي وو. له هغه تحصیلونو ډیری خلک کډوال شوي هم وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لیاقت علی خان یو انځورګر دی چې د خیبر پښتونخوا کوارټ سره تعلق لري. نوموړي ډېره موده په متحده عرب اماراتو کې تیره کړې او ملته یې د محمد علي جناح د نړۍ تر ټولو لوی یعنی 8000 مربع فوټ پورټریټ جوړ کړ. لیاقت علی خان وایي چې په کال 1999 کې په ذکر شوی پورټریټ کار پیل کړ، او تر هغې وروسته د پاکستان حکمران د پورټریټ په سر خار اسلام آباد کې لګولو ژمنې وکړې، خو دا ژمنې تر اوسه پوره شوې نه دي. نوموړي پرون د کوارټ رسنو مرکز یا پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. ممتاز بنگش رپورټ لري.
نوموړي د جمعې په ورځ د کوارټ رسنیو مرکز یا پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د کوارټ ګڼ شمېر هنرمندان، شاعران، ادیبان او مدني فعالان هم شریک شول. په دې مهال یک تلی خان مشال ریډیو ته وویل
دا تصویر ما 1999 کې د نواز شریف او ستاج عزیز دور کې دا شروع کړو. هغه په وینو باندې بیا هغه دور ختم شو، نو مطلب دا نه و چې دغه هغه خو د فاونډر او پاکستان ما تصویر باقاعده جوړ کړو. بیا هغه نه په څور حکومتونه راغلي دي، هر یو ته ما دا ریکویسټ کړی دی. دا 8 مارچ 2001 دا ابوظہبی نه 2970 کے جی وزن والا دا تصویر ما پاکستان ته رسولې دی. نن دا شلم کال دی، زه هغه ته جاړم لگے ما دا با کل پاکستان کے لگی نو اس بس صرف ماں دا ریکویسٹ دے چیر آغا تصویر بے ماں تا واپس کی
لیکن تلی خان زیادہ کرے چی ذکر شوی پورٹریٹ ہی پخپل و پیسو دا بزوبی نا پاکستان تا رسولے
ستاج عزیز ماں تا داویلو چا دا تصویر تو فوراں تیار کا دا قائد اعظم لائف باندے یا ڈاکومنٹری فلم جوڑے گی لگے دے نو مو ڈاکومنٹری فلم او دا تصویر افتتاح نواز شریف یو ریزے باندھے کی دینا پس دا تصویر ماں جوڑ کو اغو حکومت کو ختم ہو اغو نہ پس بیا پرویز مشرف صاحب تھا دا تصویر ماں اغتا ہینڈ اوور کو اغو تنصیب آرڈر کو کھلے کے نہ اغو آرڈر باندھے چا عمل ہونا کو بے بے نظیر صاحب سو رزل ماں سر ملا وش اغو ماں تولی تلیا کر زب دا تصویر لگو ماں ان شاء اللہ
پڑے چ مکل دا اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگ سر خبر او شوین دا ویل چ دوی با اعلی وزیر محمود خان او دا کورنو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی سره خبری کوي چې ذکر شوی پورټریټ په ستر خار کې ولګول شي
نو زه خو خپل صوبایي لیول باندې زه خپل وزیر اعلی صاحب سره دا کیسه رښتا کوم نو خان صاحب ته دا کیسه مور رسول خان صاحب ته به شهریار باندې بناور کیو کو ان شاء الله سده زل بی دي سهل رکاو ان شاء الله
په مظاهره کې ګډون کوون کې ویل چې باید حکومت د لیاقت علی خان د هنر قدر وکړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوټ
تاسو مشال ریډیو ته وګه د جینکو د تعلیمي حقوقو لپاره مبارزه کوونکو ضیاء الدین یوسفزی وای پښتانه ک پرمختګ واړی نو په پښتنې مېرمنې هم د ځان ملګری کوي نو موري وای قسم په دې لړکی بدلون راغلی خو بیا هم ډیر کار پاتې دی ضیاء الدین یوسفزی دا سرګندونې له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې دي زموږ همکار بوریوال کاکړ د مرکه په فایل کې له نوموړي نه پوښتلی چې د مارچ پاتمه په نړۍ کې منزل شوی د مېرمنو نړیواله ورځ پښتنو ته څه پیغام لري
لکه د نورو پدرانه معاشرو د پښتنو معاشره هم مجموعي طور پر پدرانه ده یعنی د پلار معاشره ده د سړو معاشره ده خپل وطن ته خپل خلقو ته دا خبره ما ډېر ځل وکړه او بیا به هم کوم چېرته داسې نه شي کېدی چې یاره یو مرغۍ چې د هغې یو څانګ وي او بل څانګې نه هغه نه شي الوتی یا یو سړی چې هغه په یو خپه باندې سفر کی یا یو ځای ته ځي او بل په دوغ په باندې ځي نو مونږ تر اوسه پورې مونږ د کام په حیثیت چې کوم دی مونږ په یو وزر باندې الوت کول غواړو نو دا چرته نه شي کېدی چې مونږ به د نورو کامونو سره سیال شو د سیالۍ لپاره د وطن د مخ د پرمختګ لپاره د معاشرو د پرمختګ لپاره دا خبره ډېره مهمه ده سړي او ښځې دواړه په دغه کار کې برخه واخلي
تاسو هم یو پښتون واست پلار واست دغه بدلون تاسو په ځان کې څنګه راوسته چې دغه نرواکي چې دا تر پښو لاندې کا لور ته دغه سي ازادي ورکا دغه سي حقونه مورک چې هغه اوس په ټول نړۍ کې پیژندل کیږي
زما خپل 15 خويند چې دي هغه چې یو خور می هم چې دی هغه وخت خو سکولونه کم هم خو زما یو خو سکول ته نه ورغلی او زما د مور پلار د پاره زما تعلیم خو ډیر زیات مهم او زما د پاره دا غي ډیر لوی لوی خوبونه چې دا یو دین کې دیتا با یو نو مور کس به ویل کې زما د پاره دا غي ډیر لوی خوبونه او زما د خوې د پاره چې کوم دی دا غي واحد خوب دا وشي دا غي واده زر تر زر وشي دا صرف غي زما د مور پلار خبر نه کوم زه په هغه وخت کې څومره مور پلار او دا غي به د خپل جنکو په حواله مده سوچو نو زما بدلون چې په ما کې کوم راغلی دی هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی تعلیم بنده بدلی داغه شخصیت بدلی داغه فکر بدلی داغه سړی یا د خپل سوچ بدلی زړه ما چې څه چې څنګه یې منن یا زما کوم خیالات دي یا زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې په سړی او خزه کې کوم دی دا هیڅ قسمه د دې ډول مساوي حقوق دي دا د خپل حقونو په لحاظ سره بيخي برابر دي دې په یو شنه مواقع په کار دي د دې یو شانتي حقوق دي دا بدلون د دې سوچ بدلون کې دا په ماته تعلیم راوستي دي
یوسفزای صاحب پښتانه په مجموعي توګه د شذ له ازادي لکه یو قسم ویریږي ازادي نه ورکي که تاسو په خیال د همداسي ده
مونږ د یو یری ښکاریو یره دا ده لکه زه خپل خور لور یا خزه ته ازادي ورکم نو خدای مکا د دغه ازادي با بد اثرات دی بچتا بد اخلاقی ښکار شي او دا بچت په لارې دا یره چې دا په مخ کې ډیره زیاته توا ما ته یاد دي چې په خابا ډیرو پلارانو خپلې ځینکې سکولونو د ځکه ملګلې وي چې که دا خط زده کړي لیک زده کړي نو دا به داسې ته الکانو د خط ولیکي دا څومره عجیبه خبره ده که نه چې یو سړی انپڑھ پاتې شي جاهل پاتې شي د هغه د بې لارې کېدو ډېر امکانات او چې څوک سکول ته لاړ شي، کالج ته لاړ شي، د ځان نه خبر شي، د خپل سماج او د خپل چاپیریال نه خبر شي، د داسې سړي یا د داسې ښځې د بې لارې کېدو امکانات ډېر کم شي.
تاسو ته پښتنه ټولنه اوس پر ځای ولاړه ښکاري که نه؟ دا کوم بحث تاسو کوئ، کوم موقف چې تاسو دی، کوم مبارزه چې تاسو کوئ، که په دې کې پرمختګ کوي؟
چې د نن نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې یا به زه لږ ښه مخکې لاړ شم، څلېښت کاله مخکې چې پښتانه معاشره په کوم ځای کې ولاړه وه یا په کوم ځای کې وه، په دې تېرو دېرشو څلوېښتو کالو کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. په کوم کلي کې چې زه لوېدمه، په هغه کلي کې ما ته نه شي یاد چې زه په کوڅه کې سکول ته یا په لاره زه تلمه او ما یو جنۍ هم ما سکول ته لیدلې چې هغه بدله. نن د خدای فضل دی او وخت مخکې یعنی ترقي شوې ده. نن د هغه کلي نه یا د هغې د خواو شانه په سوونو جنکۍ چې کوم دي هغه سکولونو ته ځي. نو د دې مطلب دا دی چې ډېر لوی بدلون راغلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مازیګر درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي ډیر زر به په ټولو قبایلي ضلعو کې ولس ته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سهولت ورکړي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې کار پیل نن له میرانشاه څخه کوي. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني په وژنه تورن یو کس نیولی دی. یو دېرش کلن افضل کوهستاني د مارچ په شپږمه نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی. د ایبټ آباد د پولیسو مشر عباس مجید پرون وویل د کوهستاني د وژنې په شک کې د هغه دېرویش کلن وراره فیض الرحمن نیولی. چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي ضلع په بېلابېلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلي دي. د ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو هسپتالونو کې د دغې ناروغۍ د علاج لپاره ضروري داروګان نشته. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د ښځو په نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د نړۍ پام هغو ښځو خبریالانو کیسونو ته واړوو چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندې دي. نیویارک میشتې ادارې CPJ په یو لیکنه کې تېره ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بندکل شوو 251 خبریالانو کې 33 ښځې دي. د الجزائر په پلازمینه کې په لسکونه زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. او د پاکستان شل اوریزه سیالو PCL کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام سروې کې تاسو د ډاکټر فوزیا خان سره خبرې واورې. د دې نه پس تاسو لپاره بل 19 خبرونه جمهوریت هم لرو چې پامیر ساحل یې جوړوي. راځي چې ورته وښو. چې د باغ صبر پس ته ترخا مته پښتنه په قامت سره نه دی سدې. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له کراچۍ نه ډاکټر فوزیا خان ملمنه ده. ډاکټر فوزیا پسند کې د تعلیم په محکمه کې د نصاب د څانګې مشره ده. ډاکټر فوزیا یو ټولنیزه فعاله او نفسیاتي ناروغو ماهره ډاکټر هم ده. هغه په نفسیاتو کې PhD کړې ده او خلکو ته د نفسیاتي مسلو په لړ کې سلام مشورې ورکوي. د ډاکټر فوزیا توجه په سوشل ډیولپمنټ یا ټولنیز پرمختګ دا غواړي چې ځوان کول د میډیایي فعالیتونو له لارې د مثبت ټولنیز بدلون طرف ته راغب کړي. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، تاسو په کراچۍ کې ژوند کوئ خو پښتنه یې، نو دا به تاسو کول غواړو چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق ته؟
زما چې تعلق بیسیکلی سوابای نه ام او پیدا شوی لوی شوی چې د کراچۍ کې ما.
تاسو تعلیم کله مکمل کو؟ بیا کار تاسو کله شروع؟
بیسیکلی آی ډیډ مای PhD ان 2001 ان پروفیشنل سایکولوژي او PhD کې چې زین ورستوم نو غوښنه اول هی ما کال سٹارټ کړو او ایز ان سرچ اسوسییټ او بیا ما سن ګورنمنت جوائن کړ تھرو کمیشن اوف 97 کې نو دی از بیر زړه خبره شو اټس مور دین ناو فور 22-23 ایئرز اف ټوټل ورک پیریډ.
تاسو کار ماشاءالله پراخ دی کنه؟ تاسو د میډیا سره هم تعلق ساتئ، تاسو یو ټولنیز فعال هم یې، بیا د تعلیمي چارو سره هم تاسو واسطه ده او بیا نفسیات سره. نو زه په څه تور باندې تاسو زیات ښه ګڼلی شم او تاسو زیات لکه توجه په څه سیز باندې ده؟
زما مین فوکس چې دی ټیچر، زما ډیګري چې دا پروفیشنل سایکالوجي کې. پروفیشنل سایکالوجي اټسلف کورز بوث د انډستریال اینڈ د کلینیکل سایډ. هغه کې میډیا سایکالوجي هم زما یو فوکس پاتې شوی. زما مین فوکس چې کوم دی هغه سوشل سیکټر باندې دی. دا د ټول سیزنه چې دی دی ار انټر ریلیټډ، بیکاز د یونیورسٹی کے ایم یا میڈیا باندھے ایم یا نور سرکار کو جمع ایکسپریشن چکم دے اگر ایوالو کری اراؤنڈ سوشل سیکٹر.
نن سبا چستا سو پزیما سکار دے او تاسو د سن صوبہ کے د تعلیم پا محکمہ کے بیا کریکولم یا د نصاب کم ذمہواری دا خستا سو پغاڑ دے تا دے کے بیا تاسو سکوے پس باندیم توجہ دا
تین امنڈمنٹ نا پس چے سن واز دا فرسٹ پروونس چے دی کریکولم دی کدا ول وفاق کے بہ سامباد کے بہ طول صوبہ با وفاق کی طرف سے بس لوگی نہ گائیڈنس اگر اس دا 2015 کے دا ایکٹ پاس ہو گیا ایکٹ انڈر چلے دا ونگ چلے دا پسن کے جوڑ سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام مین کار سے اس کم دے اگر دے ڈیولپنگ اسٹریٹجیز یو نو ریفارمز بانے سنا کار کھول دی بلکہ اس منگ دا سور دو کال اس منگ پورا کتابوں نہ تھورلی اگر کرل دے ڈیٹیل ریویو الاؤ کر نوی سیزنل ڈیولپ کم جائے کے کمے دے سکول پکار خبیا مون سے کچھ نور کتابوں نہ پرائیویٹ پبلشرز نہ غوا غسل اسی نو اڑے ان ڈیپتھ کار دے ریفارمز بان مون دے مارے کار کو دا شانے کے تر سو زین کی زم کتابوں کے جینڈر بائسنس دے زیادہ وا اسے مطلب ڈسکریمینیشن دے زیادہ انکلوسیویٹی نہ وا نہ دا اس مون ہر چیز نہ چے دے اس نے لائف اسکل بیس ایجوکیشن کتابوں کی نو دا چیز نہ اور نن چے دے کہ مون 21st سینچری learning skill khabara kauno they are mandatory for like all our kids devane mujhe male kar ko and that's the basic objective right now prepare our kids for 21st century learning skill
so ele che da waqt zarurat wo che sin zin nim gartiyave be ta so pai bande tawajjo kra laka misal pa tor bande sinfi che kam topir de ya da nar da khazi tarmiyan che kam farak te ya gha da so koshish ko che aga masale address che no da prosa sta so la para دیکھ اس چیلنجونو وایا دا کار آسانو نصابی اصلاحات را وستل
نا دا دا زاب خل چریوم دا آسان کار نی دیلی چے از دس جو جنرل ایگزامپل ورکوم چکما سشیز کیو مدرے گئی سشیز بانے ورکشاپ دے سر شی خبر کی گی سر ڈسکشن کی گی انو اغا اغی کی اول نے سجیشن دائی چی جی نصاب کے تبدیلی لاوالی ہر سو بلین کئی چی بھئی دا نصاب بچانا شوی دا او دیکھ حقیقت ہم دا دین سیزنن چی منکم سیزنن guru chigamunga as a challenge jur shivi society ke basically they were part of our curriculum and textbook for the years our mashman was che un na na ga pe shakal ki cheez na bahar ra hua tha ano challenges bilkul diya to novel matlab yo ga challenge kam de acceptance aga wa ma chaga de dile ke mung da accept ko we na within our institutions within our department people are reluctant to admit te ji aw zum sar da da zum sath ke zum cheez ke da problem da for example yo wadu ke misal رقم کتابوں کے بتا سو کتلے چھ سمالے سو معشومہ جنہ خی کنا نو اگر کتاب کے نو اگر معشومہ یا لوخی وین جی یا کپڑے وین جی مور کر بنا سی یا چرے با معشومہ تا سنی لی دلی چھ یا سیکل چلے یا لبے کی یا سمے دی الکان بچرے نہ خی جی مور سر کار کی یا سکے دا چیز نہ بدلول لا مائنڈ سیٹ کے چھ مطلب یو زاری کو اگر چینج کول پکار دی از دیٹ دی بگیسٹ چیلنج
او بیا دا ہم دے نفسیات سرم تڑلے دا کنا چیو شی تاسو د ماشوم پرورش چې څنګه اوشي لکه عمدغه د تعلیمي نصاب للارې یو ماشوم لویږي د ټولنې برخه جوړیږي نو
بالکل لکشانه کیږي ګوري نفسیات او نن کومو رول ایکسپیکټیشنز باندې دې باندې چې خبره کوو نو هغه نصاب هم دی کی نصاب هم کار کوي چې موږ وایو چې زموږ سوسایټي اګریسیو شوی دا یا سړی چې دی هغه ریسپیکٹ نه کوي یا خزه ریسپیکٹ نه کوي نو دا سيزونه چرته نه چرته نصاب او دا رول ماډل دا کنټریبیوټ کوي.
ډاکټر فوزیا صاحب تاسو څه غنئ لکه د ځوان کول بیا چې کم یوت ته دا وی پدې کې څه ذمہواری جوړیږي پدې هر سکه
ګوري دوه ټول نه ګوري دی مالې انفورچونټلی مونږ یو کم یو زبر تمام چې ٹرینڈ ڈیولپ کړی دی اوور دی ایئر ان آر سوسائٹی کو رورل ایریا مونږ دیہات کے گورو کخار کے گورو مونږ ریسپانسبلٹی اغسطونا پخپلا یری گوا اور مونږ بلیم گیم کے راہ By the way, it's very easy for me to blame other people. Bajay de che zada accept kam chauda na zimmedari humwa. Anuzo che chere samale youth sara ya che tom internet. O mahi ke zawal khabar ada kum che guri da blame na gain na mamula rawasal vaya. Ke mung walu che sizna behtar shia. Na ye ke bajay de che zawa ma che au da kharab ukral یا د دې د داشه مې وکړل زما اپروچ شو دی چې ما سو وکړل ما دا شی خراب دی نو هغه کې زما څه کنټریبیوشن او څنګه موږ داشه نه کوو دینا بهتر سلف اکاؤنٹیبلیټی اس پروسس نشته
جی نن سبا د سوشل میډیا دور دی او ټول ام دغه سوشل میډیا طرف تر غلی دی او یو بل سره د خپل جذبات او د احساساتو اظهار کوي اکثر پای کې لک شانته اغه سیز اګلیم شي او لکه دا سی وشي چې بدره د پکې ویل کیږي کیا بل تویل کی نو تاسو دا څنګه کولی شئ چې دا ځوانان د مثبت ډیبیټ یا د بحث لاري مثبت بدلون طرف ته راوستل شي
د کی ځمپخان یو خو مطلب دا چې سماله شروع کېده نو دا هغه وخت نو ان اور اون سوسایټي او نو خپل چې څنګه د ټرند دی سیزن دی هغه وخت ما په خیال لک شان دې باندې کنټرول ساتل پکارو چې نن کوم اغلی شکل ګورو سوشل میډیا باندې سیزن هغه د فورم چې دا ډېر خو یوز کې دی شو انفورچونټلی اکدا چې ډېر یو عجیب غوندې شکل راوته د دې کې ګوري سوشل میډیا کې شو یو پلیټ فارم راکې تاسو ایکسپریس کولو اوپینین ور کولولا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب موږ استعمالو نو هغه هغه پراپر ریسپانسبلټی موږ باندې راځي چې دا د شن شکل ته نه راوځي هغه هغه دا نن موږ کوم شکل ګورو دې کې ګوري خبره دا ده کنه چې سماو ماکسر خلکو سره چې انټریکشن کیږي هغه دا غي چې هغه چې سهولي کړیا سوې نو هغه هغه نور سو بنو ګوري هغه نور چاته بن رسی هغه رسی سیزونه عزت ورکول ضروری ده که تاسو اختلاف اون به چا سره که تاسو خپل خپل خوښې نسوم په سوشل میډیا باندې لیکل غواړي نو بل ته هم دی الاو ده هغه عمر څه به لیکیا نو موږ په خپله یو یو هغه جوړول پکار دي چې دا شی ما له کول دي دا شی نه دي لیکل دا زما دوره پرایویټ لایف چې دا په سوشل میډیا راتلی شي زما خیالات دوره راتلی شي اگین اټس مور اباؤټ یو نو سیلف اکاؤنٹیبلیټی سیلف ډیسپلن دا ته پکې
او بیا نن سبا چې کوم دور دی سوشل میډیا دی بیا منډه تړه د هر څوک په ځان پسې دي کارونو پسې دي نو په دغه صورتحال کې د نفسیاتي مسلو د موجود کې داغه د حل لارې سکی دي شي آی نفسیاتي مسلې موجود دي په ټولنه کې او څنګه غ حل کې دي شي او زیاتره سم مسلې دي
ګوري دې کې دا د کنیکټ کوم د سوشل میډیا د خبرې سره هي نو کډې لوی بنگلې دي لوی کورونو والا ځایونه دي کواړو کورونه دي ک درمیاني کورونه دي ک دې کې د شانې موږ غوړو کو نو یی کې پته ده لږی چې موږ از ا فاملی از ا یونټ یو انټراکشن کې دا بالکل خپل ته ختمه شوه دا هر څوک بیزی دی دا زس کلاس سره بنا کوم چې دیږي نه څه ډیر لوی کور کې او سی او غریب خپل کې نه انټراکشن دا نن سبا اوس دی مالې موسلی کورونو کې دوه کمرې کوروم دی نو هی کوم انټراکشن چې دا ډیر زیاته کم شوه دا هغه انټراکشن چې کمیږي نن چې دا سوشل میډیا باندې موږ د سیزن ګورو زړه تمام دا وومیٹ کئی گئی دے فکر اغام دے وجہ نا کہ تاس سوکور کی آس پاس اوری دو تا تیار نے دیسا اسی سے انٹریکشن چھتا نا دا زما پا خیال ایز پیرنٹ ضروری زر گرم چھے نی بندہ تا ٹائم نی زر پخپلہ تولا رزوی دے ما نی خود دے یو ٹائم مونگا کڑے دے چھے آو شپی کور کے شپی روتا ہے با مونگ تو یو زائے خورو اگر ٹائم کے دا ضروری رہ مونگا بدا کار کول بھئی ہے مینلی کافی سائیکلوجیکل پرابلم سی دی اپارٹ فرام یو نو جیسا ہیریڈیٹی یا اگر بیک گراؤنڈ دی موسٹلی اگر پدی باندی دی کہ جی سیلف ہیلپلیسنس تھا انٹریکشن تھا نا کمیونیکیشن تھا نا خزا خاون چے دے اگر خبریں نہ کہیں خلا کے ابھی اگر سیزن دوری ہو لے کہ اگر سیوا کی
ما شمان او کم نن سبا قتل کی گی چھ نفسیاتی مسئلے ڈیرے تر سرو کی گی نو بے مین دو پلرونو دا پارا بستا سو سم مشورے
ملی دوڑ سیزن دی او خدا دے چھ اور اٹینشن ور کو چھ نن سبا نن سبا کے ینگ پیرنٹس کے اوگو رہی ہے مونڈی کا ہیلیکاپٹر پیرنٹنگ وہ چھ بالکل جانے داشان نکڑی معشمانو پسی چھ اگر سا غفتو تن پری دیا اغام غلط ہے چھ دیر زیاد معشمانو پسی ہر وقت بل آوا پیرنٹس یو دس از صرف ایکسٹریم معاملہ تھا اس کا بل آوا جی کہ مطلب بالکل ٹائم نہ ور کئی بالکل پری خود ہی جی اور دوئی سے خواہ دا اگر دیکھئی نہ گری نن سبا دا چیلنجز آر ڈفرنٹ من سمال معشمان ہو آوا چیلنجز جدا ہو نن معشوم دا چیلنجز بل شان دی دی پیرنٹس کا دا انڈرسٹینڈ کو گیز ضروری دیا گری نن کز واما خبرہ کو معشمان ہو کے ڈپریشن ریشو چگے رفت رضا سیوا کی اور دس دا سو پاکستان خبر کوما جو والو معشمان ہو کیوں مجھ ڈپریشن ڈائگنوسس چدا وراز دیا ڈپریشن ڈفرنٹ ہوا وہی وجوہات دیا مین جو ہوگا چیزیں ان ڈیو پریشر ان لائف مطلب دی مالے معشوم تک سکو ہو رہی کہ ہر پیرنٹ وائی جگہ معشوم چلے گا فرسٹ راشیا ناٹ پاسبل ہر معشوم فرسٹ نہیں شی رات لیا زیادہ پیرنٹ سے ریکویسٹ کوم چ پری دے دا مطلب فرسٹ کلاس کے ضروری نہ دا نہ خ بندہ جوڑ کے تا سو پلو دے اپ سے لگی دی
تاس چکم دے میڈیا سرا تعلق پاتے شوی دے خیبر ٹی وی کے دا شانتی کی ٹو کی او بیا پ جیو کیم ستا سو پروگرام نو نو پ دغه پروگرام نو کے بستا سو س پیغام وو او اوسم اوری دون کی بتا سو اوری اگی تا بتا سو س پیغام وی
پاس لگی ذمہ ذمہ داری دا کما تا س فلگ دے فش راضی دا ذمہ ذمہ داری دے چیز اغا نور پوری اور سوما دا زما یو ابجیکٹ ہمیشہ خبر ہم آپ پکڑا باؤ میرے دزما شوق دے خبر نہ ڈیل نہ اور ہم تک بازی نہ ڈیل واما اور چیک کرنا سے خبر اب نہ پک کی ہوگا تھا صبح نے سر انداز کیا نہ پختل ہم نہ کوشش ہم کی بھی چیز جمع سے خبر ہے نہ جمع سے دینا نہ چیز نہ چاہے چاہتا فائدہ ہو رہا ہے دیٹس اونلی آبجیکٹیو
ڈاکٹر فوزیہ صاحب ڈیر خون دے کو تاثر خبرو ڈیر مننا جمہوریت د جمہوریت په نن نه خبرونه کې مو د پاکستان په انتخاباتي سیاست کې زینو رجحانات ته کتنه کړي او د دې سیړلو هڅه مو کړي چې دا رجحانات له جمهوریت سره څه تړاو او په دیموکراسي څه اغیز لري په دې رجحانونو کې یو دا دی چې اکثر د زینو ګوندونو سیاستوالان یا نورو پاټو ته ورشي او یا په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي په دې موضوع بحث په جمهوریت خبرونه کې اوري چې پامیر ساحل جوړ کړي
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په زینو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنی لري واکمنی دو ورسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملې دل څه ډول دود دی همدارس ځنی ګوندونو ولې د خپل غړو پر ځای نور سیاستوالانو ته انتخاباتي ټیکټونه ورکوي ځنی ګوندونو تر واکمنی دو ورسته ولې د اختلافات ښکار کیږي دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او کتاوان په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوریت فرهنګ نشټوالي لامل څه دی دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نننې خبرونه کې له درو پوهانو سره سیډل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمہوریت
اور دن کو دا پاکستان پر جمہوری تاریخ کے جن رجحانوں موجود دی چھ دا سیاسیات و پوہان و پاڑا ہم ل جمہوریت سر تڑلی او ہم اور باندیا سر لری دا مثال پتو گدا سے اکثر کی گی چھ تر انتخابات مخ کے پجن و سیاسی گندونو کے کسان ور شامل شی او بیا انتخابات و گٹھی دا سے ہم کی گی چھ دا جون و گندون غڑی تر انتخابات مخ کے لگوند بیل شی یا بل گند تور شی او یا ہم پا آزاد حیثیت پر انتخابات کے برخواخلی لدی سره سره دا رجحان هم تر سترګو کیږي چې ځنې سیاسي ګوندونه تر واکمنې دوه وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو هم دې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځنې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نور ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي، دا د څه ښکارندوی کوي؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي.
یہ تو صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لاینفک ہے پارٹی، تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ڈیموکراسیو کې دا سی نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارٹی له یو بل نه بیلیدونکي دي او دلته ګوندونه د یو تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي. د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي لاندې سطح ترقی نه کوي، بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي. همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري. د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنې نسی پوره کولای، بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي، نو د منتخبېدو قوت ورسره وي، نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي، ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري. په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا ایدیالوجۍ لري شوي دي. د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټۍ کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سي نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریان نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
او نه اوس کې ورکرز او جو ینګ کادر ہے وہ اس کے مینیفیسٹو سے اتنے آشنا ہوتے ہیں.
ډاکټر غوس وايي بل مسأله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریه پر ځای پر قبیلوي اساس یا کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارټیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں
کتا سو د ګوندونو منشور نه هم ګورئ نو په هغه کې مسلې پر سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسلو ته په شور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د زنو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنی صنف یا کی خبره کوي، سنه بیا د درغلې ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې ناری وی. نو ګوندونه په خپل منشورونو کې مسلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په جبر نظر ورته نه ګوري. هم دا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خو د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقایي ګڼي چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی دواک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شوا او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانو نه ګورو، یعنی که یو ګوند کوي وي نو خلک پکې شاملېږي او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت تو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقایی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
یک
جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھیں
تاسو کو دا فیصل آباد صوبہ اسمبلی چوکے انتخابات وګورئ نو الته مونږ په اکیڈمی کې توګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو لیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نون دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علی صاحب انتخاباتو ګټل نو ګوندو ویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علی لانجه واره کړي نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوی دی او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر
هماناز بقای زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولست غوښتنو اظهار لار لنړی جلا ده.
جمهوریت یو فارمولا نه لري، یو غوسه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولست خوخي او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولست خوخو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولست خوخي د اظهار او انعکاس بیلې لار ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے، یہی پاکستان میں اپنی ہوا.
ځنې په هان غنی چې کله تر انتخاباته مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپام وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي نو دواړه خواوي او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 15 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کم ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلی وي نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل تل ته د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافي دي.
په هاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولست غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو ګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول
له پارلیمانه بهر انعکاس کوي او له پارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخکاری پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بیلیدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي، بلکې جمهوریت هم کمزوري کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
زیو مسیا جیون توبیم د هوا په اسوریګم کې یو رنگ د یار د سترګو شل رنگو ناشم ګډیګم دا زس لول جوړ شم خبر نه یم نه پوهیګم دا زس لول جوړ شم خبر نه یم نه پوهیګم زیو مسیا جیون توبیم د هوا په اسوریګم سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تارخانو تا یو شغلیم چی گوزیگم یو سوسم